Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د 1999 مریز کال د حمل د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان یم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته دا خبری مجله وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې د افغان مذاکراتي پلاوي پاړه د طالبانو تر اتحاد وروسته له غبرګونونو مخبرو. نور مطالب هم شته خو په سر کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکو له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ د 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیگا دا خبر په ټویټر خپور کړی. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوی دی. د کابل ښار یوازې د ډیر ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته د تګ، د امنیتي ستونزې حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ښار او ولایت تر منځ تګ راتګ بند دی. بانکونو، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایروس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوی دي. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوی ده. عبدالله حسرت د ګردیز خال د ابراهیم خیلو په کلي کې د دښمن د ماین د 14 کې یو شپږ کلن ماشوم وژل تایید کړی دی. حسرت ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشتی او وژلی دی. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو رایي روانه ده. د سفارت شارج دافیر پرون د مارچ په 28 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې او په 2 پروازونو کې افغانستان ته به ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هند کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوي ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره یو ټیکټ بیا $380 ټاکل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړۍ پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ کاکلا ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس تاخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایروس د ازموینې ریاټرز کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو 8 کسیزه ډله به 2 اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید-19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایروس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر ووزره و تسو زیاد انسانان لده عمله مر شویدی. د چین په ووهان ښار کې چې د کرونا وایروس اصلي ټاټوبی بلل کېږي ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. دې ښار تقریبا دوی میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې، خو په نورو نړۍ کې خلک له دې وایروسه په سختۍ کړېږي. په ووهان کې پرون د مارچ په 23مه ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شوه او سرحدونه یې هم پرانیستل شوي دي. په چین کې د کرونا وایروس له امله تر اوسه پورې 2,299 تنه مړه شوي چې 3,100 په هوبۍ ولایت کې وه. د چین حکومت په هوبۍ کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو، خو د چین د حکومت د اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس پرېدو مخنیوی ونه کړای شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړي، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند خرڅوي. روسی نفت پرون د مارچ په 23مه وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلې دي، ټول خپله برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي. ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا او متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په ژینیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه سوې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5. هرات آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.5. کندهار آسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.5. مزار شریف آسمان ځای وریز، د تودوخه لوړه درجه 13.8. او جلال آباد آسمان ځای وریز، د ورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 40.15.
تاسو آزادی رادیو ته وکیاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لست چې نه هي شوی ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا دا فاینل شوی لست ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وه. په کابل کې به نن پولیس ګرځبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبوره کېږو چې له قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هېڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی. او په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي، باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندي ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري، له اعلان شوي پلاوی سره دې خبرې وکړي. ناجیه نوری وویل دا پلاوی تر ډیری مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دی وی باید ووایم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوي له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري، نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یویشت کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت دا کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازیتوب کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبره کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازی نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبرې وکړي باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازیتوب کولای شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبې په ورځ د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې په پای ته رسیدو سره سم دغه ولایت د ښار په نږدې څنډو کې او دغه شان دغه ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو مسلحانه تحرکاتو زور اخیستی او د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه له کندز څخه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته د خلکو امیدواري زیاته شوې ده، خو د هیواد په شمال ختیځ زون په کندز ولایت کې د نامنویو په اړه د خلکو اندېښنې لا پر ځای دي. شنبې د کندز ښار شمال خوا د پولي سفید سیمه د جګړې شاهد وه. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالجلیل جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دغه څو وخت کېږي چې دغه طالبان د ښار کې دننه په امنیتي پوستو او امنیتي ارګانونو بریدونه کوي. خلک ډېر زیات ورخطا او په وحشت کې زندگی کوي. حکومت بیخي پاملرنه نه کوي، جدي نه دی دغه موضوع ته او باید جدي واوسیږي. دولت په دې کې ډېر خاموش او چپ پاتې دی.
د کندوزیانو په وینا چې په دې ورستو کې یو ځل بیا د ښار په نږدې څنډو او د غراز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی او د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي میرویس احمدزی په دې اړه وویل،
د دولت مخالفین په مختلفو پوستو باندې کول سوالی د کډین خار پوستو باندې عملی کوي. نو دغه دوی کارونه تر څو پورې دوام لري تر څو به داسې کړنې کوي. نو هیله منې چې د خپلو کړنو پایټکې کېږي او راشي د مذاکراتو میز.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې د سیمیزو چارواکو د بیغوری لکبل هر ورځ د کندز خار شاو خاصمی د جګړو شاهد وی
راځي بشتری رسورات د تټ تټ تسوی پرګوها سو همیشه د دروازې کندز
د کندز ولایت زیاته برخه د طالبانو په واک کې ده او ځینې ورځې د ښار نږدې څنډې د جګړو شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو پر اقتصادي او نورو ورځنیو چارو یې منفي اغیزه کړې ده. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او دغې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې امن نظم اخلال او د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ وایاند هجرت الله اکبری په دې اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی همیشه به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر شهروندان خود آمادگی
دولتی ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او نن هم دغه ډلې د کندز ښار پولې سفید سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او دغه برید د دولتي ځواکونو له لورې پر شا وتنبول شو او په نتیجه کې درې تنه طالبان ووژل شول او درې تنه هم ټپیان شول او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کندز ولایتي شورا انتقاد کوي چې تیر کال د دې ولایت په کچه د افغان ګډو ځواکونو له لوري څو ځلې په بېلابېلو نومونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیتونه ترسره شول خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان حضور لري او هر ورځ د دې ولایت د ښار نږدې څنډې او لویې لارې د جګړو شاهد وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنی موضوع، د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره واسوله. په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د چین د مرستندویه ډلې د ارکلي لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی و. نور د فرشتې جلالزی په راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شاملې وي. چارواکو همداراز ویلي چې د چین حکومت په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس له امله پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوی اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 10 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کورونا ویروس له امله 3,100 مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کورونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیز په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که چیرې کابل خاریان د ګرځبندیز اصولو ته ژمن پاتې نه شي له قهریه قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله وینده مروه مینی که څه هم وایي چې تیره ورځ ډېرې هټۍ، حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو، خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. افغان حکومت له پرون راهیسې د 3 اونۍ لپاره په کابل کې ګرځبندیز اعلان کړ. له هغلې امینی سره مې تېر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګرځبندیز د لومړی ورځې په اړه ترې وپوښتل.
کورنۍ چارو وزارت، صحت وزارت، د کابل ښاروال او همدارنګه د کابل محترم والی د افغانستان د خلکو سره دغه موضوع شریکه کړله. د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په څېر د محترمانه شکل باندې وغوښتل چې زموږ سره مرسته وکړي او له کړېدونکي څخه له تګ راتګ څخه چې لګري وکړي ټولې ادارې رخصه شي. کارونه به په وقت شوي دي بې له هغو وزارونو نه کې استثمار دي، هغه د اولیه موادو خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو دغو استثناونو رخصت وه. دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې په کمیټه کې فیصله پرې شوې وه دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامدار توګه باندې نظارت پرې لري تر څو طبیعت خلاص نه شي او د دغه ویروس د شیوع او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. مهمه مسله دا ده چې نن دا یوازې برخه کې کومه ستونزه درلوده هغه د خلکو په تګ راتګ کې وه چې له بعده به هغه چانه و مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې له سهار ورځ باندې په سړکونو باندې دربار ګڼه ګڼه وه او دوی مراد نه وکړی. په باورو کې فرمان صاحب د خبرونې له طریقه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه قصه وکړم چې ما خپله په خپل سترګو ولیدل. چک پوینټ ته موټر رانږدې کېږي، شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بس چېرته لاړشي. چک پوینټ ته رانږدې شول درې تر ښکته شول او یوازې د دوی لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې وشي دي چې دغه په دې موټر کې خو درې کته دي او چې تېر شول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجک شول. یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو سروي او تاسو ته وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کینئ، هغه د تاسو د صحت او د سلامتۍ لپاره، تاسو د ژوند د ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر هغه د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو پوهاوی نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي.
یعنې که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند وشي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
پرته له شکه فرمان صاحب دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده، حتی له تروریست څخه له انتحار انفجار څخه موږ ته کرونا ویروس اعلان خطرناک ده او د ټولو هېوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې اضطراري حالات اعلان شوی. زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظي ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تګ راتګ ته یعنی بندې نه کړئ او بیا هم متخلف اوسئ، دي له ضروري موادو نه سره کمیټې د فیصلې پر اساس باندې راغلي دي، موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل دا غواړو داسې یو کار وشي. اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبور شو چې دا کار ترسره کړو، جدي صلاحیت ورکړل شوی دی چې همدا سبا به قهریه قوه څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروا مینی و چې ازادي رادیو ټیر ماخام ورسره مرکه کړې وه. کورونا جدي ونیسي ځکه چې په اکثرو هیوادونو کې ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ډیر شمیر هم له دې عمله مړه شوي دي، خو یو شمیر بیوز دی بیا د قرنطین په حالت کې د ګزبندیز په حالت کې له سخت ستونز سره مخ وي. د ازادي رادیو خبریاله لیمه هادي په کابل کې داسې یو کس کوټه ورغلی چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. د دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړلو لپاره څه نه لري. وبرو چې نور لیمه هادي په راپور کې څه لري.
سره له دې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تش لاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو نه کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وې خوړې. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل. د نن غرمې لپاره هم دا تریخ چای لري.
لیک پاتا دیگه دو کاشو کا گری کاشو من اس پا کوئی چیز نستا کوتولا
دی ایوب میرمن وایي کې د محدودیت حالت په کابل کې دوام وکړي دوی به وږي پاتې شي. ماشومان به مې لل وږي مړه سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پسنداست او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راته راوړي. ښایي په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل به د ایوب او نورو میلیونونو بېوزلو کورنیو فقر څو برابره زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو موږ سره مرسته وکړي. ښار چې بندوي موږ کور کې کینو څه وخورو. تر دا اوسه ما یوه افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 100 اوښتی دی او له دې ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د دغه وایرس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تر تګ راتګ د بندي سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کړي. له هند نه نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. د سفارت شارج دافیر